ما خام شپک بجی دی. السلام علیکم. فریده هوت سیفیم ده ازادی رادیو پا روان خبری مجلی که در تخراغ لستویم. او رای چی ده ملگرو ملتونو یو تازه راپور وی چی پا افغانستان که دی داری فساد لدرکه تر لسکی دیون که پیسی سلویخت فیصد زیادی شوی دی. دیر خلق وی چی دوی رشوت ورکولو تا مجبور شوی. پا دیر بعد ازادی رادیو للاری ده خلکو ده زرخواله هم واری او ایران د اټومي پروګرام پاړه د مخامخ خبرو لپاره د امریکا وړاندیز رد کړی دی. خو تر هر څه د مخه خبرونه رضوان مرادی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د مشتو ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره کتلي. د بلخ ولایت په کشنده ولسوالۍ کې د اوماین په چاودنه کې د دې ولسوالۍ د امنی قمندان په شمول څلور تنه وژل شوي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د تهران او واشنگټن ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره د امریکا د مرستیال ولسمشر پیشنهاد رد کړی دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د میشتو ایساف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره وکتل. ایساف ځواکونو په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د دې ترمنځ دا خبرې د هغو هڅو یو برخه بللې چې هدف یې د پاکستان او ایساف ترمنځ په پوځي چارو کې د همکاریو لا پراختیا او په ورته وخت کې په سیمه کې د امنیت راوستل دي. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره په خپلو ګډو اهدافو او په سیمه او سرحد کې په دواړو خواوو کې د ډېر ثبات او حکیمیت در اوسترو په سر د ګډې همکارۍ په باب خبرې کړې دي. په تورخم کې سرحدي پولیسو دوه تنه ترهګري نیولې دي. د سرحدي پولیسو د عامه اړیکو مسؤل ادریس مومن ازادي راډیو ته ویل چې په نیول شو کسانو کې یو تن د پاکستان د مومن ایجنسی اوسیدونکی دی چې د ښځو په جامه کې نیول شوی دی. د زیاتوي چې لومړنیو معلوماتو دوی ته دا جوته کړې چې یاد دواړو ترستانو غوښتل د لالپورې ولسوالۍ پرچاو سیمې ته لاړ شو په هغې ځای کې تروریستي اعمال ترسره کړي. د بلخ ولایت په کشنده ولسوالۍ کې د اوماین په چاودنه کې د دې ولسوالۍ د امنی قمندان په شمول څلور تنه وشل شوي. د بلخ ولایت د امنی قمندانې وین شیرجان دورانی وایي چې د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې د کشنده ولسوالۍ د امنی قمندان سمونوال نصرالدین د هغه له دریو سرتیرو سره وشل شوی او یو بل سرتیری ټپي دی. د حملې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی. د افغانستان د ژورنالستانو ملي اتحادیې د افغان لیکوال پرتو نادری د جلب د حکم د لغوه کېدو د هغه د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړه. د ژورنالستانو د ملي اتحادیې وین سید محمد علي ردواني نن په یو خبري غونډه کې ویل چې داود علي نجفي باید خپل شکایت د ټولنیزو رسنیو د کمیسیون لارې تعقیب کړی وای.
در صورتی که این کار واقعا کار خلاف قانون بوده و آقای نادری بر اساس وظیفه چیز را نوشته و تحلیل کرده، بنابراین نه تنها این حکم لکه
شده دوی پداسل که جداد قانون خلاف یو کار ده و خاقل نادری ده دند لمخی یا تسلی کری و تحلیل کری دی نو نیواز ده ده حکم لغوشی، بلکه منگ ده خاقل نادری و ده حقه ده حسیت ده عادی غوختو نکو. لوی چارنوالی ده پرتو نادری لخوا ده ولسمشر خبری و ده نجفی ده لانجه تر انوان لانده ده و لکن لخپر ولو په همدې اړه د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر داود علي نجفي له شکایت وروسته د ښاغلي نادري د نیولو حکم ورکړی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د تهران او واشنگټن ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن پیشنهاد رد کړی دی. د ایران د هوایي ځواک قمندانانو ته په خپله وینا کې خامنئی نن وویل دا ډول خبرې هیڅ ستونزه نشي حل کولی. نوموړي وویل امریکایان په داسې حال کې چې د ټوپک خولۍ ایران ته نیولې غواړي له ایران سره خبرې وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر تېره اونۍ د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د تهران د اټومي لانجې د حل لپاره له ایران سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد وکړ. خامنئی دا څرګند دونه یو ورځ وروسته هغه وکړه چې متحده ایالاتو د ایران د تیلو په سکتور لګول شوی بندیزونه لا پسې سخت کړه. فعالان وایي د سوریې په پایتخت دمشق کې د وسلوالو یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ د جګړې په دوهمه ورځ لسګونه کسان وژل شوي دي. وسلوالو یاغیانو تیره ورځ په دمشق کې پر یو شمېر حکومتي پوځي اهدافو بریدونه پیل کړه. د سوریې فعالان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي له تېرې ورځې راهیسې دغلته د یوویشتو ملکیانو او دوه دیرشو یاغیانو په شمول شپېته کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد د سوریې له حکومت او مخالفانو غوښتي چې په دې هېواد کې د روانې جګړې د خاتمې لپاره خبرو اترو ته کښېني. احمدینژاد چې له مصر کتنه کوي له یو مصري تلویزیون سره په مرکه کې ویل له خبرو اترو وروسته باید په سوریه کې انتخابات وشي سو د دې هېواد خلک په خپله له دې لارې خپل راتلونکی وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری ژمنه کړې چې متحده ایالات به د بودیجی د محدودیت او نړیوالو پیچلو ستونزو له امله له نړیوال ډګر څخه په شانه شي. کیری ویل چې د سولې لپاره کار کولو ته ژمن دی، خو که چیرې د امریکا ارزښتونه ارمانونه د افراطیانو او تروریستانو له لورې له ګواښ سره مخامخ شي، دی به له خپل هیواد د دفاع وکړي. زه ویاړم چې دا دنده پر غاړه اخلم، ځکه چې غواړم د سولې لپاره کار وکړم او زموږ د ولس د هیلو او ارمانونو لپاره چې په حقیقت کې د مځکې په کوره کې د ژوند تر ټولو ښو شرایطو استازیتوب کوي. جان کیری دا څرګندونې پرون چهارشنبه وروسته له هغې وکړې چې ده د مرستیال ولسمشر جو بایډن لخوا په یو لړ مراسمو کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه ترسره کړه. او د روسیې د شمالي قفقاز په کبادینو بلکاریا جمهوریت کې د وسلوالو په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي پر پولیسو دا برید تېره شپه ناوخته دوه وسلوالو په مرکز نالچیک کې کړی دی. اخوا په بل جمهوریت داغستان کې بیا د وسلوالو په یو بل حمله کې د پولیسو دوه افسران وژل ټپیان شوي دي. د روسیې د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې د سخت دریځو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې په کلنی ډول لسګونه کسان وژل کېږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي په ځینو ځایونو کې لږ مثبت بدلون سره سره په افغانستان کې اداري فساد ډیر زیات شوی دی. ډیر خلک رشوت ورکولو ته مجبوریږي.
چېرې مجبور که ته پیسې ورکې وخت خپل کافي وکړي دی یو چورو چپاول دی ولکه دولت یا څوک په قصه کې سي
خلاصه چې ورنه کې بس کار نه کېږي.
د افغانستان سرحدي پولیسو د تورخم په دروازې کې دوه تنه د ترهګرۍ په تور نیولي چې یوې پاکستانی دی. په ننګرهار کې یوه نجلۍ چې د سیمې د یو قومندان لخوا سخت ځورول شوې وایي مقامات یې له سره پر دوسیې غور نه کوي.
مونږ والده که د هغې لور وی د کرزي صاحب لور وی زما په ځای نو هغه به کوم عکس العمل دی په هغه باندې ښودلی بستي به هغه کس نیول او اعدام کول به.
او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مخامخ خبرو لپاره د امریکا وړاندیز رد کړی دی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې د خپل سروې نتایج خپره کړي دي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په خپل نوې سروې کې ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې اداري فساد په سلو کې څلوېخت زیات شوی دی. دغه سروې چې د ټول افغانستان په سطحه شوې ده له شپږ زرو او سو تنو سره ورباندې مرکې شوي دي. په دې اکله نور معلومات د جمیلې ظریف په راپور کې.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې په یو نوي رپورټ کې راغلي سره له دې چې په افغانستان کې د رشوت ورکوونکو شمیر کم شوی، خو په دې هیواد کې تیر میلادي کال د اداري فساد له امله 3.9 میلیارد ډالر لاس په لاس شوي دي. د دې ادارې یو استازي جان لوک لمایو د پنجشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اداري فساد د افغانستان په ادارو کې یوه لویه ستونزه وبلله. دی وایي چې په 2012 میلادي کال کې 50% خلکو دولتي ادارو ته او 30% غیر دولتي ادارو ته په ورتګ سره رشوت ورکړی دی. خو هغه وویل چې دا کچه په 2009 میلادي کال کې 59% ته رسیده.
سره له دې چې له 2009 میلادي کال راهیسې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې هم درلودې، په ځانګړې توګه د پولیسو په برخه کې د اداري فساد ډېره مخه نیول شوې چې له 250% نه 240% ته راټیټه شوې، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په برخه کې بیا له 2009 میلادي کال راهیسې اداري فساد ډېر شوی چې سطح له 150% څخه 60% ته پورته شوې ده.
د دې سروې له مخې په قضایي ارګانونو، پولیسو، سیمه ییزو ارګانونو، پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو کې اداري فساد خپل اوج ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې سروې همداراز ښیي چې په افغانستان کې د اداري فساد کچه په عمومي توګه 9% کې راټیټه شوې ده. جان لوک وویل خلک د دې لپاره رشوت ورکوي چې په ادارو کې ملګري پیدا کړي او خپل کار په وخت پرې پر مخ بوزي. د دې په خبره دا کار بیا د خلکو ترمنځ بی باوري او د هغوی ترمنځ د مور او میرې چلند رامنځته کوي. د دې سروې له خپرېدو سره سم تر دې مهاله هیڅ یوې دولتي ادارې غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې د لوی څارنوالۍ مسؤلینو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې سروې نتایج رد کړل چې ګواکې په عدلي او قضایي سیستم کې اداري فساد موجود ده. د دې سروې له مخې په ټوله کې اداري فساد د افغانانو په ژوند کې یو عادي عمل ګرځېدلی دی. په دې سروې کې ښودل شوی چې 85% خلک رشوت ورکول او 85% یې په دولتي ادارو کې د واسطې له لارې وظیفه پیدا کول یا وادي عمل بولي.
ستاسو له پیغامونو نه
خوان کې د دې څوګم نشته چې په افغانستان کې فساد لري او خیانت بونه کی روغ سره پدې کې نشته. دې ځای خبره څوک مني هغه بیچاره مجبور ده کته پیسې ورکړي وخت ټول کار پیوکي
دی او چورو چپاول دی ولکه دولت یا څوک په قصه کې سي ار یو امنیتي او دیت چې ورځي ترڅو چې رشوت ورنه کی ولکه د تا اسناد څوک چي کی کار دی نه کیږي
نو بیا د لندر ته وایم چې رشوت په نوم باندې خپل موقف په اساس باندې ګټ اخلي او رشوت ډیر زیات دی. خلاصہ چې ورنه کی بس کار نه کیږي مسړه مې څه داک پاتې.
افغانان وایي رشوت ورکول هته د افغانستان په قضایي سیستم کې هم شته او که څوک رشوت ورنکي نو د هیڅ مجرم دوسیه نه څیړل کیږي. په دې لړ کې د ننګرهار یوې اوسیدونکي نن په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې دا د یو سیمه ییز قومندان لخوا تختول شوې وه او اوس د دې نجلۍ چې زمزمه نومیږي د دې څوک پوښتنه نه کوي. لږ وروسته به په دې اړه واورو چې دا څنګه تختول شوې ده او دا سیمه ییز قومندان څوک و. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې شبکه وایي چې افغان دولت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره په فساد کې ښکېلو چارواکو ته سزا ورکړي. د دې شبکې مشر شفیق همدم وایي اوس چې د امنیت د انتقال پروسه روانه ده ځینې چارواکي فکر کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې ممکن کمې شي نو باید له موقع نه د رشوت له لارې ناوړه استفاده وکړي. احمد زبیر ژمن له ښاغلي همدم سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې له دې دومره مبارزې سره سره بیا هم په افغانستان کې رشوت ولې زیات شوی دی. هغه وایي
البته د دغې زیاتوالي لاملونه ډېر زیات دي خو یو د مهمو لاملونو نه دا ده چې دغه د انتقال تړاو ده ځکه دا د انتقال د امنیتي مسؤلیتونو انتقال زنګ وهل شوی افغانستان کې او ډېری افغان البته چارواکي چې په فساد کې تر دي دي داسې فکر کوي چې کنې د اخري چانس هم دا ده چې ادم ګړی چې دغه کومکونه دغه پیسې په افغانستان کې موجود ده حدیث دغه مې اعظمي ګټه پورته کی چې دغه خپل دې ته زمينه مساعده کړې چې مقصد مقامات دې نورم افغانستان مزمن ملت لوټ کړي او بل موضوع درېمو موضوع د مفسدینو امن په تنظیمونه دننه په افغانستان کې او د افغانستان نه باندې ده. دا سیوا جدي اقدام نه ده شوی چې دغه لوی مفسدین دې په سزا ورسول شي او دې ته عبرت درس شي.
دولت ته څه کار دی یا نړیوالې ټولنې ته ستاسو نظر څنګه مخنیوي کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دغه څه چې تاسو دغه ارقام په خوځ چې نن ملګرو ملتونو اعلان کړی د 3.9 بلیارد ډالر یعنې تقریبا د افغانستان د جی ډی پی څلورمه برخه تشکیلوي. دا هغه پیسې دي چې چیرې موږ تاسو بل رقم محاسبه کوو وګورو نو د نړیوالې ټولنې مرستې چې په توکیو کانفرنس کې نړیواله ټولنه اجمنه کړه هغه هم شرطونه سره افغانستان ته راځي ټول تال 14 میلیارد ډالر ده چې تقریبا تقال کې 4 میلیارد ډالر افغانستان ته راځي دغه دونرانو لخوا. یعنی په دې معنی چې تقال کې 4 میلیارد ډالر په افغانستان کې رشوت کې اخیستل کېږي ورکول کېږي نو دا د همدغه ټول اجمنو معادل پیسې دي چې افغانستان ته د نړیواله ټولنې لخوا په یانه یا په عامه اصطلاح په خیرات ورکول کېږي. زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دغه د فساد قضیه د سیاست څخه وباسي او د فساد سره په کلکه مبارزه وکړي.
تاسو خو غوړه رشوت اخیستونکو خبره یاد کړله چې غوی فکر کوي چې دا یو چانس ده. خود ملګرو ملتونو پر راپور کې دا هم ویل شوی دی چې له 80% خلک داسې فکر کوي چې دغه رشوت باندې کار پر مخ وړل او یا هم په واسطه باندې په دولتي ادارو کې کار پر مخ وړل د یو عادي عمل دی. یعنی دوی بيخي ورسره روږدي سوي دي اکثره خلک. ستاسو له نظر دغه هم یو عمده ستونزه نه ده چې په خلکو کې داسې یو ذهنیت رامنځته شوی ده؟
اگر چې دغه رقم خاين کې خلک کې هم دغه ذهنیت شته په پښتانه چې د افغانستان د افغانستان د کلتور او فرهنګ د جز زده او دلیل دا ده چې نن سبا موږ تاسو چې څومره د فساد وړاندې باندې غږ پورته کوو حکومت باندې نیوکې کوو دغه ټول د دې ښکارندوی ده چې ملت دغه پدینه په څنګه راغلی او غواړي چې ورسره مبارزه وکړي. یعنې اوس هم ملت مقاومت کوي او نه غواړي چې دغه 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 پدیده د افغان کلتور او فرهنګ ته دننه شي.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې د شبکې مشر شفیق همدم وو.
ا ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنوي او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر بلخ ولایت ته سفر کړی و. په ختیځ کې سرحدي پولیسو د تورخم په دروازې کې دوه تنه د ترهګرۍ په تور نیولي دي. د دې دواړو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته اورئ، خو د همدغې اداري فساد، رشوت اخیستلو او قضیو ته د نه رسېدو مسلې ته به ادامه ورکو. په دې سلسلې کې له ننګرهار رپورټ لرو. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې ادعا کړې ده چې په دې ولایت کې یو سیمه ییز قومندان لخوا تختول شوې وه او اوس یې هم ګواښ ورته ګواښونه کوي. د انجلۍ زمزمه نومیږي. دغې جنۍ نن د خپلې کورنۍ د ځینو غړو سره په خبري کنفرانس کې مجرم کس ګل کریم وباله. ګل کریم په ننګرهار کې یو پخوانی جهادي قومندان دی. د ننګرهار د امنیې قومندانۍ چارواکي بیا وایي چې امنیې قومندانۍ د دې جنۍ د قضیې په اړه رسیدګي کړې ده. تفصیل له کابله د ناجیې صافۍ په رپورټ کې.
زمزمه چې دا مهال ولس کاله عمر لري، له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې په قضیه کې ښکیل کسان ونیسي او په سزا یې ورسوي. د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې زمزمه وویل چې یو کال مخکې چې د پوهنتون نه د کور په لور روانه وه، د خپل ورور سره یو ځای نامعلوم لور ته بیول شوې وه. زمزمه ویلي یو کال وروسته چې هرې مرجع ته شکایت کړې، نو د دې قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
رئیس جمهور ته اول دغه خبره کوم قاضی صاحب ته، او بیا د هر یو چې زمونږ اول ګلاغه شې چې زمونږ والده کده هاغې لور وې، کده چارواکی او خور یا لور وې، د قاضی صاحب لور وې زما پزې، نو هغه به کوم عکس عمل دی هغه باندې خودلې بستی به هغه کس نیول او اعدام کول به؟ خو زما په حق هیڅوک نه کومه ادعا کړې ده، نه ده لکې نیولې ده، نه کوم امنیت یې زما نیولې ده، نه کوم امنیت زما د فامیل نیولې ده.
د دې نجلۍ په وینا چې د ګل کریم په نوم دغه سیمه ییز قومندان له دې څخه غوښتنه کړې وه چې یا یې له ده او یا یې له یو همکار سره واده وکړي. په همدې حال کې د زمزمې پلار عبدالمتین وایي چې د دې لور یې له درې ورځو ساتلو وروسته په دې شرط خوشي کړه چې باید له ده سره واده وکړي. دی وایي چې اوس یې هم لور او هم د کورنۍ نورو غړیو ته ګواښونه کېږي. موږ هڅه وکړه چې د دوی د ادعا په اړه د ګل کریم نظر واخلو، خو نتوانیدلو. ویل کېږي چې د یو پخوانی جهادي قومندان دی. په همدې حال کې د ننګرهار د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي چې تېر کال د دې نجلۍ قضیې ته رسیدګي کړې، او که اوس هم له ستونزو سره مخ وي نو کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار کې یوه نجلۍ د یو سیمه ییز قومندان لخوا تختول کېږي او وروسته ورته د مرګ ګواښونه کېږي، بلکې له دې مخکې هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې نجونې او ښځې له دارنګه پیښو سره مخ کېږي. خو د رپورټونو له مخې په اکثرو دارنګه پیښو کې پر هغو زورورو کسانو قانون نه تطبیق کېږي چې په ښځو د تاوتریخوالي په دارنګه پیښو کې لاس لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغان ځواکونه ټینګار کوي چې لا هم انتظار دي چې امریکا درنې وسلې ورکړي، خو که دا سينو شو نور خواو ته به مخه کی. د پوځي چارو یو شمیر سیړونکو بیا په دې باور دي چې واشنگتن لا هم پر افغان ځواکونو باور نه لري چې درنې وسلې وروسپري. په دې اړه مفصل راپور د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اور کې کتلی شي. نور مطالب هم شته، تازه راپورونه او خبرونه هم لوستلی شي، او له دې لارې د ازادي رادیو فیسبوک ټویټر ته هم لاره موندلې شي. اوس به راشم په روانې خبرونې کې. پاتې راپورونو ته په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي په کار دی د افغانستان چې د افغانستان د 2014 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو ستونزې د افغانانو لخوا حل شي. د بلخ والی به په دې ټینګار کوي چې په کار دی د ټول ټاکنو یا انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون کې دی دوه تنه بهرنیان حاضر وي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کینینګم او د بلخ والی عطا محمد نور نن د خبري په مزار شریف کې په ګډي خبري ناستې کې وکړي. د ازادي راډیو خبريال لطیف سحاک له افغانستان د شماله پی راپور لري.
کابل کې د امریکای سفیر جیمز کانانګم وایي په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ستونزې او اندېښنې باید د افغانانو له لورې حل او فصل شي. نوموړی وایي دا موضوع باید د افغانانو لخوا اداره شي او په دې اکله د موجوده ستونزو لپاره څو ډوله میکانیزمونه موجود دي او باید اندېښنې لرې شي. د امریکې سفیر په داسې حال کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د ستونزو د حل لاره د افغانانو کار ګڼي چې د بلخ ولي بیا د ټول ټاکنو د شکایاتو د اورېدو په کمیسیون کې د دوه تنه بهرنیانو شتون باندې ټینګار کوي. د افغانانو ترمنځ تر اوسه پورې داسې ظرفیت موجود نه ده. زه د دې ټکي په پام کې نیولو سره غواړم چې باید د ټاکنو د شکایاتو اورېدو کمیسیون کې د دوه تنه بهرنیان موجود وي تر څو د روښانه ټاکنو تضمین وسي. سفیر همدارنګه وویل چې هغوی د هغو طالبانو د خلاصون نه هم اندېښنه لري چې محبسون ونه خوځي کېږي، اما نوموړی وایي باید افغان دولت په دې اکله د موږ اندېښنې ته ځواب ووایي.
Release of the Taliban, that is a subject that
په دې اړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې روانې دي، اما موږ اندېښنه لرو چې هغه طالبان چې اوس مهال بند نه خوځي کېږي یو ځل بیا د افغان دولت مخالفینو سره یو ځای نیسي. په دې اړه باید د افغان دولت د ټولو اندېښنو ته ځواب
ووایي.
د بلخ ولی همدارنګ هغه رپورټونه په کلکه رد کړل چې ګواکې نوموړي د پاکستان استخبارات یا ISI ځینې استازو سره لیده کاته کړي. نوموړی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره حاضر ده چې هر پاکستانی لوري سره خبرې وکړي، اما دا کار د دولت د اجازې پرته نه کوي.
خبری مجله اوري.
په کونړ او نورستان کې سختي واوري شوې دي او ډیر خلک زیانمن کړي دي. لګروسته بعد کونړ او نورستان د خلکو خبري واوري، خو اوس په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د خبره اورو چې وایي د تورخم په دروازې کې دوه تنه د ترهګرۍ په تور نیولې دي. د چارواکو په وینا په دغو نیول شوو کسانو کې یو تن پاکستانی او بل افغان دی. د افغانستان د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا په ورته وخت کې یو شمیر نشئی مواد هم نیولې دي. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورباندې راپور لري.
په ختیځ کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې ځواکونه یې په تورخم کې دوه تنه چې وایي د ښځو جامې په غاړه اغوستې وي نیولې دي. د سرحدي پولیسو د اماړیکو مسؤول ادریس مومن ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو نیول شوو کسانو کې یو تن د پاکستان د مومند جنسي اوسیدونکی دی.
دوه تنه ورانکار یا تروریستان چې غوښتلې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي، چې د هغوی د جملې څخه یو تن ابراهیم د رستم زوی مومند جنسي استوګن دی. نوموړي د ښځو په جامو کې غوښتل چې افغانستان ته داخل چی او بیا لالپوری ولسوالۍ ته د خپل یو همکار په واسطه چې هغه همکاري نور نبی د میانور جان زوی دی د لالپوری ولسوالۍ د پارچا واستوګندې دغه د تورخم بندر کې نیول کیږي. دوی غوښتل چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي، هغه چې سرحدي پولیسو دغه کسان نیولي دي او دمګړې تر زمنګ پلټنې روانې دي.
مومن زیاتوي چې لومړنۍ معلومات دوی ته دا جوته کړې ده چې یاد دواړو تروریستانو غوښتل چې د لالپوري ولسوالۍ پرچاو سیمې ته لاړ شي او په هغه ځای کې تروریستي اعمال ترسره کړي. همدارس د یو بل خبر لمخې ادریس مومن زیاتوي چې د اچین په ادرخیلو سیمه کې یو تن قاچاقونکي هم نیولی دی. د ده په خبره چې یا تن مخکې هم د هیروینو قاچاقبري کوله چې د کشفي ارګانونو د راپور لمخنیول شوې دی.
بلتن د چین ولسوالۍ د عدل خیل واستوګندې د غختل چې په موټر سایکل باندې شاوخوا 2 کیلو هیروین انتقاچا کړی انتقال کړی. د شپږم سرحدي کنډک د موظفین لوري د هم د کشفي اطلاعاتو په اساس نیول شوې دی چې د نه هم چېړنې روانې دي.
یاد دی وی چې له دې وړاندې هم سرحدي پولیسو د پچیراګام په ولسوالۍ کې لسګونه کیلوګرام چرس هم نیولې وو.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت په خپل وکړي.
فکر کوم د سوک بنې چې د ګلاب ګل خوخنې کغواړی چې د ګلاب ګل په اړه واورې په زنګړی توګه په ادبیات او شیرونو کې نو د ازادي رادیو ازادي ادبي مجله مهیروي چې د جمعې په ورځ په 12 بجو خبريږي. په دې اړه پکې ډیر جالب مطالب شته. د چنګیز او باز په نوم پکې یو ډیر خولي کیسه ده، هغه هم واورې. نور مطالب به هم پکې وي، خو خبره د ګل او د ګلاب ده او راپور لرو په واورو هغهم ډیر سخت واورو باندې په کونړ او نورستان کې د واورو له امله دوه ویا کورونا زیانمن شوي دي او لسکونو تنو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اړه معلومات راکړي.
په تیرو څو ورځو کې د هیواد د نورو غرنیو او یخو سیمو په څیر په کونړ او نورستان کې هم سخت واورې شوې چې د لارو د بندېدو ترڅنګ خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل
کوم معلومات موږ ترلاسه کړی دی په هغه کې دوه ویا کورونه متضرر شوي دي او په دې جمله کې یو کور چې نړېدلی دی په هغه کې یوه ښځه مړه شوې ده او درې ماشومان زخمیان شوي دي.
هغه وای په چپی دری ولسوالۍ کې هم د یوې کوټې د پریوتو په سبب درې تنه ټپیان شوي دي. د کونړ والی وای کومو کورونو ته چې زیان اوخته هغوی ته د مرستو رسولو لپاره پورا چمتووالی لري.
مرستې بالکل آماده دي او د هفتې د ورځې نه به انشاءالله دوی ته مرستې رسیږي، هیڅ مشکل نشته.
بلخوا د نورستان امنی قومندان غلام مولا نورستانی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوه په ولسوالۍ کې د کوټې د کیناستو له امله دوه تنه مړه شوي دي.
منظور په ولسوالۍ کې د منظور په کلي کې تیکمر نوم یو ځای د هلته ژرنده کې ښځه او مېړه و برفکوچ لاندې شوی. ژرنده هم د منځه وړېده، یو سړی یو ښځه برفکوچ لاندې شوی.
هغه وای د پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سرک اوس هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی او تر دې دمه له سرک څخه د واورې د پاکولو کومه هڅه نه ده شوی.
دا مرکزی لار اوس هم بند ده. د پارون د کلي او منفیام حتی پیاده لار بند ده. وامې نه پورته ټول بند ده.
کونړ او نورستان هغه غرنی او سرحدي ولایتونه دي چې هر کال د ژمي په موسم کې پکې واورې وریږي، خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني تلفات هم اړوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځني سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ایران د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه مخامخ خبرې وکړي. څو ورځې مخکې واشنگتن تهران ته د مخامخ خبرو وړاندیز کړی و چې په دې اړه نن د ایران ستر مذهبي مشر عکس العمل څرګند کړ. په دې اړه احمد شیبر ریپورت لري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له امریکا سره مخامخ خبرې رد کړې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس پر مهال ویلي و چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې که چیرته د ایران مشران جدي خبرې پیلوي نو مخامخ خبرې کېدای شي. خامنه‌ای د پنځشنبه په ورځ د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته په تهران کې وویل مخامخ خبرې څه ستونزه نه شي هوارولی. خامنه‌ای زیاته کړه چې امریکا یوې خواته غواړي چې خبرې وکړي، بل لور ته ایران ته د ټوپک خوله ور اړولې ده. خامنه ای یو ورځ وروسته تر دې له امریکا سره مخامخ خبرې رد کړې چې واشنگتن د ایران د تیلو پر وارداتو نوي بندیزونه ولګول، خو تر خامنه ای مخکې په جرمني کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی ویلي وو چې دای داسې احساسوي چې د باراک اوباما اداره اوس غواړي چې خپل پخوانی دریځ بدل کړي. زه خوشبینه یم، داسې احساس کوم چې د امریکا دغه نوې اداره په حقیقت کې دا ځل هڅه کوي چې لږ تر لږه له خپل هغه پخواني دریځه راوګرځي چې عادتا زموږ د هیواد په وړاندې درېده. د امریکا او ایران اړیکې له نږدې 40 کلونو راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شو او بیا په تهران کې د امریکا سفارت ایراني ځوانانو ونیو او ډیپلوماتان یې برمته کړل خړپړ شوي دي او د دواړو لوریو ترمنځ ډیر لږ خبرې کیږي چې هغه هم د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط وي چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره ایران کوي. د دغو خبرو بل پړاو نږدې دوی اونۍ وروسته په قزاقستان کې پیل شي. د رویټرز اژانس په باور ګڼ سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې تر هغو د ایران د اټومي پروګرام لانجه نشي هوارېدای چې امریکا او ایران په خپلو کې ستونزه نه وي هواره کړي. تیر نومبر چې کله باراک اوباما د دوهم ځل لپاره جمهوری ریاست ته غوره شو نو د رویټرز اژانس په باور دا فشار ترې لري شو چې ولې له ایران سره مخامخ خبرې وکړي، خو بل لور ته د جون په میاشت کې په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي چې نوی ولسمشر پکې انتخابي شي، نو شایي له دې سره د واشنگتن او تهران د مخامخ خبرو مخې ته نور خنډونه پیدا شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد الله کونړه او روح الله له مزار شریف دوه بیل بیل سیمسونه راغلي دي، خو یو موضوع ویل دي دوی وای د اداري فساد سره د مبارزي خبري کیږي خو عمل وربند نشته. د افغانستان ټول اداري فاسد دي، هتا د فساد سره د مبارزي اداره هم پاک نه ده. روح الله وای عام خلک رشوت ورکولو ته مجبوریږي او اوس رشوت په افغانستان کې داسې دي لکه یو عادي خبره چوي.